سلامونه او نیکې هیلې لګرمي مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده. دغه پروګرام ویاندوی فلیپ کرافت پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، تر ټولو په بد وخت کې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر رسولو خورا ناوړه اغیز کړی او د دې سبب شوی چې ډیر خلک د یو وخت ډوډۍ له خوړلو وروسته د بل وخت د ډوډۍ په موندلو فکر وکړي. د طالبانو له لوري په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته ګڼو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، ځکه چې د هغوی په وینا له ښځینه کارکوونکو پرته بشري مرستې نه شوای رسولی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي روانه میاشت په افغانستان کې د سختې یخنۍ او واورو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر تر 160 واوښت. د دغه وزارت ویاندوی شفیع الله رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د یخنۍ له امله 122 شهیدان لرو، 22 زخمیان لرو، 100 کورونه په نیمه او پوره ډول سره تخریب شوي او تقریبا 10,000 مړوي تلف شوي.
سګنای ژمی په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو سوړ بلل کیږي او په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 30 ته ټیټه شوې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د طالب چارواکو له اعلان او د ازبکستاني رسنیو له راپور سره سره کابل او د افغانستان نورو سیمو ته د ازبکستان د بریښنا پرچاوي لام پایته نه رسیدلی. پر کابل سربېره پکتیا، خوست، لوګر، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، میدان وردک، پروان، کاپیسا، بغلان او غزنی هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د بریښنا د پرچاوي له کبله له سخت کړاو سره مخامخ دي. ازبکستاني رسنیو د سې شمې په ورځ د خپل هیواد انرژي وزارت په قول وویل د چهارشنبې په ورځ به افغانستان ته د ازبکستان د بریښنا صادرات بیا پیل شي. د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت چې پرون د پېښور په روغتون کې وفات شوی، نن په ننګرهار کې خاورو ته سپارل کیږي. عبدالجبار ثابت په 2006 لمریز کال کې د افغانستان د لوی څارنوال په توګه په داسې حال کې کار پیل کړ چې اداري فساد ډیر وو او د وکړای شول په فساد تورن ځینې نسبتا جګپوړي کسان محبس ته ولیږي. دا یې د لوی څارنوالۍ له دندې وروسته د 2011 کال په اکتوبر کې د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې رغمل شو او یو کال وروسته خوشي شو. عبدالجبار ثابت د کابل پوهنتون په حقوقو او سیاسي علومو کې لیسانس او په امریکا کې ماستري کړې وه. د ده د کورنۍ د معلوماتو پر اساس نن به د جلال آباد په عیدګاه جماعت کې د جنازې له لمانځه وروسته د نوموړي مړی د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د امریکا متحده ایالتونو د واګنر ډله یوه بهرنۍ جنایتکارې ډلې په توګه معرفي کړه. د امریکا حکومت په فرمان کې د دغه روسي شرکت خلاف بندیزونه اعلان کړل او د بریتانیا حکومت غواړي راتلونکې اونۍ د اوکراینی ځواکونو له روزلو وروسته د مارچ په وروستیو کې اوکراین ته ټانکونه او پوځي وسایل ولیږي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون خبریالانو ته وویل هر څه له پلان سره سم مخته ځي. بریتانیا د اوکراین لومړنی متحد هیواد دی چې روانه میاشت وویل 14 چیلنجر 2 تهاجمي ټانکونه اوکراین ته ورکوي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د نیمې نړۍ پروګرام واوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لاست. د ازادي راډیو د خبرونې په دې برخه کې اونې ز خبرونه نور بس دی اوري. زملالي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بشری مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس چې تازه د کابل له سفر تللی له امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له هغوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال هیله بخښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې په راپور کې راغلي و چې په بشری دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیتس او ملګری پلاوی د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې د افغان نجونو او ښځو د کار او زده کړو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت پر ټویټر پاڼه په خپره شوي بیان کې راغلي چې یاد پلاوی ویلي د نجونو او ښځو زده کړه او کار هغه بنیادي حقونه دي چې دوی د اعادې غوښتنه کوي. د معلوماتو لمخې حقانی د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ته ډاډ ورکړی چې لزده کړو او تحصیل څخه شوځو د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی. په بیان کې مخکې د نوموړي په حواله ویل سوي چې په تعلیمي نظام کې د نظرونو تفاوت شته چې د حل کېدو وړ دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالي امینه محمد چې دې هم په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د محدودیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کړی و، پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅکله به افغان ښځې او نجونې هیرې نه کړي. د 2018 کال په اګست میاشت کې واک ته تر رسېدو وروسته طالبانو سم دستي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام کې دوی له زده کړو هم منع کړي، او په کورنیو غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې طالبان د ښځو د درس او کار له حق څخه د سیاسي ابزار په توګه ګټه پورته کوي چې له نړیوالو امتیازات ترلاسه کړي. دوی د افغانستان د سولې پروسې ته په اشاره وایي چې طالبانو د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره د سولې پروسه وځنډوله. له افغان حکومت سره یې پر دې سربیره چې 15,000 بندیان یې ورخوش کړل، د سولې مذاکرات ونه کړل او پر ځای یې له امریکا سره موافقه وکړه. د دې موضوع د څېړلو لپاره نن را سره په خبرونه کې نفیسه سحر چې لیکواله او خبریاله ده، خاطره الکوزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده، او روحیه فضلی چې د ښځو ملي شبکې غړې ده لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري، نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ ملمنو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې دوی د تلیفون لاري لمر سره وصل سوي دي. اغلی نفیسه سحر، اول پښتنه بل تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واوریدل په دې ورستوي کې غنو نړیوالو چارواکو او د ملګرو ملتونو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي د افغان ښځو د کار او د زده کړو پر موضوع باندې، بیا هم په دې اړه باندې د طالبانو پریکړه نه د اعلان سوي. تاسو په څه نظر یاست چې آیا دې خبرو ته چې د دوی سره کیږي او دغه غونډې چې ورسره نیول کیږي فکر کوئ چې هله بخښونکي خبرونه به راسي کنه؟
ډیره مننه په لومړي سر کې ملالۍ جانې، تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله، طالبانو د ښځو یا د نجونو هغه کوم حق چې د تعلیم دی، د زده کړې دی، دا یو بشري او ټولنیز حق دی چې هم اسلام ورکړی، هم قانون ورکړی دی، او هم بشر ورکړی دی. دوی ته طالبانو له دوی څخه د یوې سیاسي بهانې په توګه کار اخلي، د دې لپاره چې وکولای شي هغه نړیوال کوم بندیزونه چې په دوی باندې دي، د دې لپاره چې دوی د په نړیوالو باندې ځان په رسمیت وپیژني، نو دغه موضوع یې اخیستی یوه سیاسي موضوع یې ترې جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې طالبان که چیرته غواړي چې دغه بندیزونه د دوی له سره راکم شي، او همدارنګه نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني، یا نړیواله ټولنه په دغه برخه کې لګیا دي له طالبانو سره په بیلابیلو مسایلو بحث کوي، دوی باید هڅه وکړي چې لومړی په افغانستان کې دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې راکم کړي چې یو د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د زده کړې حق دی، چې تر ټولو مهم پکې هغه د تعلیم او د زده کړې حق دی. که چیرته دغه بندیزونه په دوی باندې راکم شي، دغه فشارونه پر ښځو باندې راکم کی، زه فکر کوم نړیواله ټولنه به دوی ته آماده شي چې ولې دوی په نورو برخو کې دوی یعنی هغه کوم لومړیتوبونه چې دی هغه ته ولې پاملرنه نه کوي. د دې لپاره چې نور نړۍ د ښځو حقونه ساتلي دي، ښځو ته د هغوی حقونه په پوره معنا ورکړي دي، نو د دې لپاره چې دغه موضوع نه طالبان وکولای شي یوه سیاسي استفاده وکړي، نو همدې لپاره دغه موضوع کلکه کړې ده، او په همدې باندې په ښځو بندیزونه لګولي دي، او دوی باندې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه زیاتوي چې تر څو وکولای شي دین ګټه واخلي، سیاسي ګټه واخلي، چې دا یو ټولنیز حق دی د ښځو لپاره، بلکې دوی په یو سیاسي بهاني باندې بدل کړی دی. زه فکر کوم یوازینی خبر هم دا ده، او یوازینی موضوع هم دا ده چې دوی د دین یو سیاسي ګټه اخلي، د دې لپاره چې هغه بندیزونه په دوی باندې د نړیوال لخوا نه راکم شي.
مننه ډیره. خاطره الکوزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو واورېدل چې اغلی سهار وویل چې طالبانو دغه یوه بهانه نیولې ده او د ښځو حقونه یې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې باندې د مذاکراتو یو طرف نیولی دی چې هغوی ته به حقونه په هغه صورت کې ورکوي چې نړیواله ټولنه د دوی ته امتیازات ورکړي. طالبان باید څه وکړي چې ثابته کړي چې د نړیوالو او افغانستان کې دننه مشروعیت ترلاسه کولای شي؟
السلام علیکم. ډیره مننه میرمن ملالۍ، ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړې. تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر باندې زه خوایم چې طالبان باید د نجونو او د ښځو د کار زمینه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پرېږدي. په دې خاطر باندې که چېرته زمونږ ښځینه بې سواده شي، زمونږ د یوې ښځینه سره زمونږ مکمل یو فامیل، یو ټولنه، یو مملکت چې ده هغه په سواد کېږي، هغه د بدبختۍ نه لرې کېږي. نو ورځ نه چې طالبان راغلي، اوله کې خو دوی د شپږم صنف نه په 2000 کال کې د شپږم صنف نه پورته د نجونو د زده کړې حق سلب کړی ده. او د هغې نه وروسته چې ده بیا د نجونو تعلیمونه پوهنتونونه هم چنان بالاخره په ښځو محدودیتونه دومره ډېر شوي دي چې د هغوی د وظیفې حق هم نه اخیستی ده. نو که چېرته دغسې یو حالت دوام ولري، نن سبا تاسو ګورئ زمونږ ټول افغانان هغه کوم چې تحصیلونه یې کړي، تعلیمونه یې کړي، نو د علم په رڼا باندې سنبال او هغوی اکثره کوشش کوي چې خارج د افغانستان نه ځان ته د ژوند زمینه برابره کړي. مطلب دا چې دا زمونږ افغانستان فلحال نورم دا د سقوط په حالت کې ده. یو خو زمونږ که چېرته طالبان په ډېر حالت باندې روان اوسي، زما په نظر باندې دوی به هېڅکله دا خو تقریبا یو یا دوه کاله تیر شوي دي، دوی باید په سلو کلونو کې رسمیت ترلاسه نه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته هدایت کړی دی، ویلي دي چې د ښځو زده کړه د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. او سړی او ښځه دواړه د انساني ټولنې دوه محترم عزتمن غړي دي چې دواړه باید یو بل سره اوږه په اوږه باندې په ساحو کې کار وکړي. هغوی یو بل باندې پوره حق لري د خپلې کورنۍ په سنبالښت کې، د اولادونو په سنبالښت کې، روزنه کې، د ټولو کې مونږ کولای شو چې نن د ښځې ډېر زمونږ مخاور همدغسې عزتمن دي او داسې قهرمانې ښځې مونږ لرو چې هغوی کولای شي د خپلې کورنۍ په شمول باندې د خپل ټولنې، د خپل مملکت، د خپل ولایت ساتنه مو کوي. نو زمونږ تقاضا هم د طالبان نه دا ده، او دغه هیله او درخواست زمونږ دا ده چې ښځو ته باید د زده کړې زمینه برابره شي، د کار زمینه برابره شي، تر څو زمونږ دغه غمځپلی مملکت، دغه غمځپلی وطن چې ده د آبادۍ په لور اړ شي. او که چېرته دغسې حالت روان وي، ورځ تر بلې زمونږ دغه د وطنوالو د ژوند حالت نور هم د فکر ذره سره کېږي. باید چې مونږ نوره دنیا وګورو، نوره ټولنې وګورو چې نور خلک په څه حالت دي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې او په کوم دلیل باندې د نجونو د زده کړې مخالف دي. یعنې که چېرته مونږ ووایو د مونږ او تاسې افغانه افغان خویندې چې دي هغه سې حجاب مراتوي، یعنې په هېڅ دنیا کې نه مراد کېږي. د حجاب د هغوی هېڅ نوه مشکل نشته، د زده کړې هغه کوم ځای او د هغوی لپاره چې کومه برخه کولی شي دوی د زده کړې د حجاب لپاره، د هغوی د زده کړې ځای لپاره نور صنفونه، د هغوی لپاره ایډیاګانې طرحې رامنځته کړي، هغوی د په جداګانه شکل باندې د ښځینه استادانو نظر سوایي، خو د تعلیم مخنیوی دې نه کوي.
ډېره مننه ستاسو څخه. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه په پوښتنه وکم چې طالبانو په اړه باندې د امینه محبت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله ده، د یو څو ورځې مخکې افغانستان ته سفر کړی وو او دی بیا وویل په نیویارک کې چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي، او دی ویلي دی چې دی له طالبانو غوښتلی و چې د ښځو حق دې ورکړي چې هغوی کار او زده کړې وکړي. یعنی یو ښځه چې افغانه هم نه ده او د ملګرو ملتونو استازې ده، هغه راځي په افغانستان کې د افغان ښځو حق د خپل د طالبانو د حکومت څخه غواړي، او طالبان بیرته هغوی ته د دې ځواب پر ځای باندې چې دوی به خپل افغانانو ته حقونه ورکړي ورته وایي چې نړیوال دې موږ په رسمیت وپیژني. آیا ستاسو په نظر باندې دا د افغان ښځو پر حق باندې چنی و حل نه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو محترمه ملالۍ خورته او راغلو میلمنو ته. د دې چې صحت مو خو سي، نوموړي موضوع کې تاسو یادونه کړه، کومه میرمنې چې یادونه کړې ده د افغان نجونو د تعلیم د حق په مورد کې، هغوی داسې احساس کړی دی، هغوی په دې پوهېږي چې یو میرمن لپاره د یو هیواد لپاره د یو خزي د یو میرمن تعلیم څومره اهمیت لري او څومره رول لري. دا داسې یو مثال دی د یو خزي تعلیم نه کړي هم لا ډیر خوشاله دي. داسې چې دوی طالبان د دې څخه سترګې پټوي دا موضوع بیل ده. دا طالبان رسمیت پیژندنې موضوع د خزو د بشري حقوقو سره ګډوي. دا موضوع په داسې حال کې چې دا مو رسمیت پیژندنې موضوع چې کومه ده دا د زده کړو په مورد کې هیڅ سره شامل نه ده. سر سر نقطه خودی دا یو د زده کړې موضوع چې کوم ده دا د یو سیاسي اخته اړولې ده. په داسې حال کې چې دا مورد اصلا د رسمیت پیژندنې سره هیڅ سر نه خوري. دا ښکاره خبره ده چې دا رسمیت پیژندنې موضوع د او د زده کړو مورد چې کوم بحث دی او کومه موضوع ده دا د اصلا د ښځو د بشري حقوقو څخه په حق باندې تلاف کول دي، د هغوی د حق باندې په ښکاره ډول سترګې پټول دي. نو دوی چې دغه موضوع په زما په نظر باندې چې دوی کومه سلسله روانه کړې ده دا اصلا سمانه ده، ځکه چې دوی د خپل یو هیواد کوم چې کوم نظام باید مخته ځي باید هغه خپل نوموړي هیواد په داخل کې نوموړي خلکو سره باید په تعهد کې اوسي. دا چې ته د نوموړي نور هیوادونو څخه ته د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي نو آیا ته په خپل د هیواد په داخل کې تا سره څوک تعهد کوي؟ کومه زده کړې چې تا په ټولو دروازو په ټولو انجونو باندې دروازې د زده کړې باندې کړې دي هیڅ کلم نه. هر انجلۍ حق د درس ویلو د تعلیم کولو لري. نو کله چې تا سره یو هیواد په داخل کې ستا په داخل کې تا سره کوم هیڅوک موافقه نه کوي دي سره نو ته د والد نور هیوادونو څخه د رسمیت پیژندنې تقاضا لري. خو یو ځل حداقل خپل د هیواد په داخل کې نوموړي خلکو ته موافقه وکړه، ته خلکو ته قناعت ورکړه، ته داسې یو معقول دلیل وړاندې کړه چې په دغه اساس باندې مونږ د زده کړې دروازې په تاسې باندې بند کړي او دا هیڅ معقول عذر هم معقول کار هم نه دی چې دوی کوم دروازې د انجینر لپاره تعلیم بندې کړي دي او د رسمیت پیژندنې لپاره دا هیڅ بهتره لاره نه ده.
مننه اغلی نفیسه سحر. ملګری ملتونه خو لکه تاسو او موږ ته چې معلومه ده خپل معیارونه لري. کله چې طالبان دغو معیارونو ته احترام ونه کړي څنګه تمه کېدای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني؟
ګوري نه یوازې دوی چې د نړیوالو سره کوم سیاسي مسائل لري یا کوم روابط لري لاغي اخواته دا 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 ملت چې دا د نجونو تعلیم ملت ته بقا ور بخي. ګوره موږ تاسې د یو دولت ترقی او مدنیت لور ته سموي، یعنی یو دولت ترقی او د یو دولت پرمختګ په دې کې دی چې هغه خپل ملت ته یو زمينه سازي وکړي، خپل ملت ته کار وکړي، نه یوازې نارینه او ته بلکې خزه چې موږ تاسې وایو چې ټولنې یو نیمه برخه ده. نو دوی باید په دغه برخه کې نه یوازې نارینه او ته بلکې خزینه او ته هم حق ورکړي د لپاره چې دوی تعلیم وکړي، درس ووایي، ذکر وکړي. ذکر دا کچېته دوی په دغه ډول غواړي دوی له نړیوالې ټولنې سره خپل روابط جوړ کړي په دې باندې نه کیږي، ځکه چې دا یو حق دی چې د خپلې ټولنې د یو غړي څخه اخیستل شوی دی او هغه ښځې چې هغوی اصلا په سیاسي مسایلو کې کار نه لري، مثلا وړ ماشومان په سیاسي مسایلو باندې څه خبر دي، ولې دوی دغه لکه مخکې چې خور یادونه وکړه ولې دغه موضوع دوی یو سیاسي لور ته بیایي، ولې ورنه سمه استفاده نه کوي؟ خدا د دې لپاره چې دغه فشارونه په ځان باندې راکم کړي، نړیواله ټولنه ځان ته متوجه کړي، د دې لپاره چې دوی د تور لیست څخه ووځي، د نړیواله ټولنې له تور لیست څخه ووځي، دا یو پلمه نیولې ده. ګوري دا د انسانیت سره ظلم دی، دا د بشریت سره ظلم دی. هیڅ قانون، هیڅ دلیل او منطق دا ناورین نه مني، دا ظلم نه مني چې ښځو سره دومره ظلم دی وشي. که یو څوک د خدای تعالی او تاریخ په قضاوت باندې باور لري نو باید چې دومره ستر ظلم مرتکب نشي. په داسې حال کې چې طالبان دغه ظلم مرتکب شوي دي، د دینجونو تعلیم ته د واده ورکي، په اصل کې د دین او انسانیت ته واده ورکي، د مکتبونو بندول د دوی لپاره یو ستر پیغور ده. دوی چې ځان د یو امارت په توګه پیژني، ځان ته یو امارت وایي، دوی باید د خلکو د ولس دونه لاس سره وړي، نه په دې باندې حکومتوالی په دا رقم باندې نه کیږي چې دوی د ولس څخه فاصله اخلي، دا په دې باندې نه کیږي چې ودر یو دوه کانالونه جوړ کړي، یو دوه بندونه دوی جوړ کړي دي، دوی د ولس لپاره کار کړی دی. کله چې طالب وایي چې د خلک د نجونو د ښوونځیو د پرانیست مخالف دي، نو طالب دې په خپله مهرباني وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړي، د نجونو ښوونځي دې پرانیزي، دوی دې په خپله ورته امنیت وساتي، خون کې د دندو ته پرې د اجازه دې ورکړي، چاره کورنۍ خپل د دود او دستور ته په کتو سره خپل د اولاد په اړه قضاوت وکړي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې غوا توره او شیدې سپینې دي، په دې باندې هر څوک پوهیږي چې د ښوونځیو د بندولو مخالف څوک دی. آیا نړیواله ټولنه ده؟ آیا نړیوالې ټولنې دغه زمینه دې ته برابره کړې که طالب دا غواړي؟ نو دې باندې هر څوک پوهیږي چې دا اوس یوه سیاسي موضوع ده. د دې لپاره چې هغوی ځان ته متوجه کړي، دغه بندیزونه راکم شي، اوس یو سیاسي اړخ یې ورکړی دی ورته.
مننه آغلی خاطره الکوزی، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې آغلی سحر یادونه وکړه، دوی ویل چې د دولت ترقی او پرمختګ په دې کې دی چې شدي لوستي او د ټولنې فعال برخه وي. آیا فکر کوئ چې طالبان په دې خبره نه پوهیږي او که د افغانستان پرمختګ ورته مهم نه دی؟
ډیره مننه. سلامتی صحیح دی، ما په نظر باندې داسې نه ده چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي. اکثره موږ را طالب مشران چې دوی دوی اولادونه چې دوی دوی ښځینه لورګانې خوندي چې دوی اکثره په خارج کې تعلیمونه کوي، یعنی هغه موږ چې د سوشل میډیا نه خبرې کو چې دوی اولادونه چېرته په خارج کې دي، په خارج د ملک کې په اصلي سره باندې خپل د انډي تضمین کوي. مګر دغه د موږ د مملکت یو بدبختي ده، یو ډېره بده ورځ ده چې په افغانانو باندې راغلی ده. صرف یو خاص دی، موږ په نظر باندې یو سیاسي لوبه ده چې د افغانانو افغان خلک سره دغه کېږي او د دوی تعلیم حق اخیستل کېږي. لکه څنګه چې پخوا پنځه کاله طالبانو حکومت کړی و، د افغان خویندو د تعلیم حق اخیستی و. په همدې شکل باندې د موږ خویندې میندې چې دي بېسواده پاتې دي، زموږ یو نسل مکمل بېسواده پاتې شوی ده. اوس هم که چېرته د طالبانو حکومت په دې باندې خو موږ یقیني دي که چېرته د طالبانو حکومت خویندو ته نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه برابره نه کړي او حق ورته ور نه کړي، انشاءالله چې نړیوال وید کله دا حکومت نه پرېږدي او د دغه حکومت د ختمېدلو وخت رانږدې کېږي. په دې خاطر باندې یعنی بار بار رسنیو کې ګورو چې وایي خدای چا ته په کار شي نو بیا پرې راچپه کوي، که نه نو دوی هم ځان ته خدای په کار کړی ده. او دا د نجونو د تعلیم د مخنیوي په خاطر باندې کېدای شي که چېرته دا حالت دوام ولري د دوی حکومت هم ډېر دوام نه کوي، خو په دغه کار سره د موږ یو نسل بیا بېسواده پاتې کېږي. د موږ اکثره میندې، د موږ خویندې، د موږ اولادونه د دوی د تعلیم حق ده، د دوی د تعلیم وخت دغه وخت ورته ضایع کېږي. نو خواهش هم ډېر زیات د طالبانو نه، طالب ورونو نه دا ده چې خویندو ته حق ورکوي، د خویندو تعلیم حق مسلف کوي. که چېرته د تعلیم حق کې سلف شي، د دې سره د یو تعلیم یافته مور سره چې دا یو مملکت جوړېږي، یو ولایت جوړېږي، د تعلیم د دې سره زموږ ټول مملکت خرابېږي. طالبان په دې ښه پوهېږي چې هغوی د تعلیم باندې د ملک بیس تعداد او اساس خرابېږي، نو ځکه غواړي زموږ د مملکت هغه بیس خراب کړي.
مننه آغلی الکوزی. آغلی روحیه فضلی، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې د سولې پروسه روانه وه، هغه مهال د جمهوری حکومت د طالبانو سره د خبرو پر مهال، د سولې د پروسې پر مهال غوښتنه کړې وه چې طالبان دې اورباند وکړي، خو طالبانو دا کار ونه کړ او جګړه یې روانه وساتله. د دې ترڅنګ د دې پر ځای چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې او موافقې ته سره ورسیږي، دوی له امریکا سره مذاکرات وکړل. دوی که څه هم افغان حکومت د دوی ډیر شرطونه ومنل، په د دې خبرې په شمول چې د دوی 15,000 بندیان یې ورخوشي کړل، په دې هیله او تمه چې کېداسې طالبان به اورباند وکړي یا به د سولې موافقه وکړي، خو دا کار ونه سو. آیا فکر کوئ چې طالبان اوس هم په همدې باور دي چې که دوی پر خپل دریځ باندې کلک پاتې سي او یو څه ورتیر نسي، نړیوال به دوی ته بیا هم همغسې لکه تیر ځلې چې د دوی سره امریکا موافقه وکړه، دا ځل به بیا هم دوی په رسمیت وپیژني او د دوی خبره به ومنل سي، د دې پر ځای چې له دوی څخه په بدل کې د نړیوالې ټولنې د برخه جوړېدو هغه معیارونه وغوښتل سي؟
بالکل، همداسې ده. لکه څنګه چې دوی مخکې 15 کاله حکومت کې، تاسو یادونه وکړله کوم تاوتریخوالی چې دوی د ښځو په مقابل کې کولو، له اول څخه دوی همداسې دوام لرلو د بیا دا کارونه او بل اخره دغه کوم تړون چې دوی د تعهد کوم د امریکا سره د ولاسیک کړولو هغه کچیر ته دوی د خزو د انجنونو د دروازې د تعلیم همداسې بندې وساتي فکر نه کوم چې هغه به کومه پریکړه دوی سره او یا کوم هغه باور چې کوم باید دوی دوه هیوادونو د ترمنځ د تعهد په اغېز باندې ووسي فکر نه کوم چې دا د هغوی ورسره ومني ځکه چې دوی یو ځل یادونه مخکېم کړې وه چې مونږ اوربند وکړ بیا هغې نه وروسته هغه اوربند هم دوی اپلی کومه هغه چې دی خپل په ځان باندې وانخیسته او بالاخره باندې دوی که چېرته دغه حالت دوی د رسمیت پېژندنې مورود کې د ښځو دروازې د مکتبونو او د ښوونځیو دروازې په ځان د نجونو پر مخ باندې بندوي نو دوی دا یو ډول بېباوري ده د نورې د بېباوري ده چې هېڅ یو هېواد یوازې په امریکا نه هېڅ یو هېواد به په دوی باندې په هېڅ کوم برخه کې به دوی سره تعهد ونه کړي ځکه چې کوم ځای کې چې باور وجودونه لري دوی یو ځل خپل په خبرو څخه تېر شول دوی بار بار په همدغه غلطي تکرارولو سره هېڅ رسمیت پېژندنې مورد بیا دوی ته نه مطرح کېږي اصلا دوی چې دې لپاره چې غواړي رسمیت پېژندنې موضوع مطرح کوي نو هغوی لپاره ډېرې داسې نورې سیاسي لارې شته دی چې دوی د زده کړې مورد خپله سیاسي اړخ ته کش کړی دی نو دا رسمیت پېژندنه چې کوم دی دوی امریکا سره چې کومه دغه تعهد لاسلیک هغه اصلا هغوی دې باور درلوده چې ممکن دوی دغه 15 کاله چې دوی کوم حکومت وکړ شاید هغه داسې تغییر کړی اوسي مګر هغوی ذهنیتونه د دوی له اول څخه هماغس تیارول نه تر اوسه پورې نو که چېرته دوی دغسې کارونه د ښځو پر بشري حقوقو پر وړاندې باندې د ښځو دروازې هر څه بندوي نو ممکن د هغوی ورسره هېڅ کوم تعهد ونه کړي
مننه آغلی فضلی آغلی سحر ستاسو څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد د هغې خبرې په اړه باندې پوښتنه کول غواړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي ویلي و چې دا ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپل جدي اقداماتو کې بدلون راولي خو تر هغه وروسته چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال افغانستان ته ولاړ د بیا و چې طالبانو یو لوړپوړی چارواکي ورته ویلي دي چې پر داسې یو کړنلاره باندې کار کوي چې لمخې به یې د بشري مرستو رسولو په ځینو برخو کې د ښځو ونډه اخیستو ته اجازه ورکړل سي ستاسو په نظر آیا طالبان و نړیوالې ټولنې ته او پخپله په همدغه ملګرو ملتونو ته ضد او نقیض جوابونه نه ورکوي چې هغه ښځې ویلي دي چې دا هیڅ یعنی هیله من نه ده چې د طالبانو تګلاره به بدلسی خودل طبيعت دغه بل کاستای ویل دي چې دوی پر یو کړنلار کار کوي
نو تاسو وکتل چې دا د نګدې دوه کلونه پوره کیدون کی دي چې دوی په دغه کړنلار باندې لګیا دي کار کوي دا سره کم کړنلار د چ نه جوړیږي تاسو وکتل چې په تیر شل کلنه دوره کې یا په شلو کلونو کې افغان جنو د تعلیم په برخه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودې په ډېرو سختو کلتوري شرایطو کې دوی ډېر ښه علمي وړتیاوې وښودلې او همدارنګه په مختلفو تعلیمي برخو کې دوی ډېر ښه ځلیدلې دي ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي که موږ تاسې له نړۍ پرته خپلې ټولنې او فرهنګ ته هم یوه کتنه وکړو تاسې وګورئ چې تعلیم زموږ په ټولنه کې شرعي او هم ټولنیز جواز لري اسلام په خپله وایي چې تعلیم په ښځو او په نارینه وو باندې فرض دی خو طالبان بیا وایي چې د ښځو تعلیم ناجایزه دی او دوی خلک په دې باندې تورنوي چې خپله خلک یا خپله حتی کورنۍ او پلرونه دوی نه پریدي چې د دوی لورګانې یا د دوی انجونه تعلیم وکړي یا زده کړې وکړي چې دا هیڅ یو شرعي دلیل کېدلی نه شي او همدارنګه هیڅ یو قناعت کوونکې خبره هم نه ده دا تل همدا تورونه یې لګولي دي چې کلتوري محدودیتونه او د شرایطو نه برابرېدل د نجونو د تعلیم د بندولو لامل شوی دی او بلکې حقیقت کې داسې نه ده تاسو وکتل چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو ښوونځي او د هلکانو ښوونځي سره جلا او په پوهنتونونو کې دوی ته ډېر ښه د زده کړو چاپېریال مساعد وو د نجونو لپاره ډېر ښه ځانګړي ټولګي جوړ شوي وو چې الکانو جدا او جنکو جدا تل درس ویلي افغانستان چې خپل یو سنتي ټولنه ده هیڅ افغان پلار به تاسو وګورئ چې لکوره بهر نجلې ته اجازه ورنکړي کچې تاغې په دې باندې پوېږي چې په شرعي او اخلاقي لحاظ د دوی انجونی یا د دوی اولادونه یا لورګانی خوندې نه وي
په میلیونونو جنکۍ ښوونځیو ته تللې، همدارنګه په زرګونو نجونې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. دا یوازې په ښار کې نه وي، بلکې په لرو پرتو سیمو کې وي، په هغه کلیو کې وي چې تاسې هېڅ فکر هم نشو کولی چې جنکۍ هلته زده کړو ته تللې، درس یې ویلې، تعلیم یې کوو. حتی تاسې کتل چې زیاتره کورنیو په خپله دوی ته ترانسپورتي اسانتیاوې مساعدې کړې وي. اوس چې طالبان په خپله د زده کړو معنی دي یا مخالفت کوي او دوی په خپله دغه بندیزونه اعلان کړي دي، نو دا د خاصې یو پلمه ده. تاسې په دې باندې پوهیږئ دا څه رقم کړنلاره ده؟ دا نه جوړیږي، دا د دوه کاله پوره کیدونکي دي. نور څه رقم کړنلاره، نور څه رقم دلیلونه خلک تاسې ته وړاندې کړي چې تاسې وشي کولی د په هماغه اساس باندې که حجاب ووایې، حجاب نجونو مراد کوو، که مثلا هغه کوم اسلامي ارزښتونه چې تاسې وایې چې اسلامي ارزښتونه یې په پام کې نه نیول او په نجونو باندې مونږ په پاکو نجونو باندې دوی تور پورې کړ، په پوهنتونونو کې په مکاتبو کې دوی تور پورې کړ چې هلته دوی رقم رقم یعنی عملونه سرته رسو، حتی تر دې پورې چې دوی تابلیت کا کارو، دا کارو، دا کارو، چې دا هسې یوه بهانه ده چې دوی کوو. نو تاسې مهرباني وکړئ اوس راشئ، اوس یوه کړنلاره چې تاسو دا څه رقم کړنلاره ده چې تر اوسه پورې جوړیږي نه، دوه کاله د خدای لپاره تیر شول، تر اوسه د دوی هغه کړنلاره نه بشپړیږي. نو دا خاصې بهانه ده. ملالۍ جانې تم پوهیږي، زم پوهیږم او همدارنګه ولس ټول په دې باندې پوهیږي چې دوی اوس څه رقم دا د ښځو د تعلیم خبره واخلي په یو سیاسي موضوع باندې بدله کړي. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې نړۍ د ښځو حقونو ته پاملرنه کړې ده، نو دوی په همدغه برخه کې دوی استفاده کوي د دغې برخې نه. نو زه فکر کوم که طالبان وغواړي چې په دې برخه کې دوی ګټه وکړي، دوی ګټه نه کوي بلکې تاوان کوي. دوی په خپل هغه اعتبار نور هم له لاسه ورکوي. تاسې وکتل چې په 1995 کې چې دوی کله افغانستان کې واکمني ترلاسه کړه، په هغه وخت کې دوی د ښځو سره دغسې تعامل کړی و. له هغې وروسته چې کله اوس په 2020 کال کې په افغانستان کې دوی واکمني ترلاسه کړه، دوی په خپلو هېڅ وعدې باندې ونه درېدل او همدا یادونه کوله په خپلو مذاکراتو کې، ویلې چې موږ به د ښځو حقونو ته په هر ډول په هر رقم چې کېږي موږ به درناوی کوو. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د دوی لومړنی کار د ښځو هر ډول حق ترې اخیستل و.
مننه اغلی سحر. اغلی خاطره الکوزی، تاسو واوریدل چې اغلی سحر وویل وای دا یو پلمه ده چې طالبانو جوړه کړې ده چې ښځې درس او تعلیم ته نه پرېږدي او کار ته نه پرېږدي. تاسو په نظر کله چې طالبانو د نړیوالو موسسو او د دولتي او د غیر دولتي موسسو پر کارکونکو، پر ښځینه کارکونکو باندې بندیز ولګاوه، ښځینه کارکونکو ته وویل چې تاسو نور نسی تلای کار ته، د دې په نتیجه کې یو شمېر موسسو خپل فعالیتونه ودرول او هغه افغانان چې د لوږې سره مخامخ و، د فقر او قحطۍ سره مخامخ و، هغوی نور هم ودې ستونزې ته ورټیل وهل شول. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه طالبانو په لوی لاس نور هم پراخه کړه او پر افغانستان باندې یې لوږه راوسته؟
بله شکه، بله شکه. راغلې سهار د خبرو مطابقت به ته ووایم چې طالبان نه غواړي چې دغه مملکت دغه افغانستان پرمختګ وکړي. د دوی هدف دا نه ده چې زموږ د وطن د پرمختګ وکړي، د دوی هدف دا ده چې موږ او تاسو له پښونه وغورځوي. نو دا موږ هر یو ښځه چې دا هر یو ښځه د یوې کور سرپرسته ده، یعنی اکثره دغه سې نارینه ما لیدلي دي چې د هغوی دغه ښځې کار کوي او مېرمنې په تعصب باندې وظیفې نه لري. افغانستان کې د کار شرایط ډېر سخت دي، او ډېر مشکل لري چې وظیفه په ډېر مشکل باندې پیدا کېږي. نو دوی هغه کار وکړو چې د هر یو فامیل د روزي مخنیوی وکړو. هغه فامیل کېدای شي یو ښځه، یو فامیل، یو مېړه، یو خواښ، یو کسر، یو شپږو اولاده ساتي. نو د هغوی په روزي کې مطلق یعنی مجبور دغه فامیل پاتې شي، یا په غلا باندې لاس پورې شي، یا فرض مثال یا غلط کار باندې لاس پورې کړي. تر اوسه که چېرته دغې فامیل صحیح کار هم کوو، حلال رزق ځان ته راسته راوړو، خو اوس مجبوره کېږي. که چېرته مجبوره شي، مجبور دي چې په یو غلط کار باندې لاس پورې کړي. نو طالبان نه غواړي چې زمونږ وطن د پرمختګ وکړي. د فقر زمینه پکې ډېره شوه، بېکاري پکې ډېره شوه، بدبختي پکې ډېره شوه. نو په دغه اساس باندې زمونږ خلک مجبوره کېږي، انسان مجبوره کېږي چې په د خپل اولاد دپاره، د خپل فامیل دپاره، له هر ځای نه چې طالبان خو په دې فکر دي چې ښځې دې په کور کې کار دی نه کوي، خو په دې فکر باندې نه دي چې دغه ښځه خو اولادونه لري، کورنۍ لري، نفقه ورباندې
یا کټ کمیره لري باید د اکثر د موږ خپل د دې چې موږ افغانستان او غمزه په لای مملکت دا یو جنګ په لای دا اکثر مليونونه د لاس اور کړی دي کون دي د کور سرپرستی مکمل دي که پاتې دي مجبور دي کار وکړي کته ته دي نه دي کار حق واخیستل شي دوی مجبور دي چی شي به وکړي ماشومان له لږ دي مجبور دي او غلط کار باندې لاس پورې کړي نو طالبان خو په دې پوهیږي خو د څه ده هغه غواړي چې د موږ د وطن حالات نورم خراب کړي او خلک ځان ته مجبور کړي او د خلکو د مجبوریت نه استفاده وکړي.
مننه آغلی روحیه فضلی، تاسو ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبرې یادونه وکړم چې تر دوی اونۍ زیاته موده وړاندې دوی وویل چې یو ټیم یې ګمارلی دی چې له افغانانو سره د طالبانو چلند و ارزوي او له مخې به یې دوی له طالبانو سره خپل د تعامل کړنلاره روښانه کړي. ستاسو په نظر آیا داسې امکان لري چې امریکا به اوس له دې وروسته پر طالبانو باندې کوم یعنی د فشار ټکی ولري چې ور باندې وې کاروي؟
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویل د فشار ټکی تاسو یادونه وکړله. چېرته اوس امریکا لپاره یوازنۍ د فشار نقطه چې کوم ده د طالبانو لپاره هغه د ښځو د حقوقو یادونه ده، یا د ښوونځیو کوم چې د ښوونځیو دروازې په دوی باندې بندې کړي دي دوی یادونه ده. کېدای شي چې دغه کومه ډله چې دوی امریکایانو د طالبانو سره د تعهد مواردو کې دغه کړې ده جوړه کړې ده، نو کېدای شي چې دغه ډله که چېرته دوی په موافقې ته ورسېږي نو هېڅ ډول کوم د فشار نقطه به هم موجوده نه اوسي. په داسې حال کې چې امریکا د هېڅکله هم د ښځو پر خلاف باندې کوم د ممانعت د تعلیم پر وړاندې نه ښایي، ځکه چې هغوی د خپل د ځکه هغوی پوهېږي چې کوم ډول کارونه چې یوې ښځې یوه مېرمنه کولی شي نو ممکن په سړی یې ونهشي کولی. او نو په همدې مورد کې چې دغه کومه ډله ده او دا طالبان نوموړي چارواکي دوی که چېرته دوی په خپلو منځونو کې تعهد وکړي نو که چېرته طالبان دا ورسره ومني نو دغه مورد کې ممکن امکان شته دی چې دغه موضوع حل شي، او که چېرته دوی طالبان بیا هم دغه د زده کړې موضوع بیا هم د رسمیت پېژندنې په مورد پورې تړي او بیا هم دا سیاسي اړخ ورته ورکوي نو امکان یې نشته دی چې هېڅ کوم هغه یوه ډله چې کوم امریکا او پوس هم جوړه کړې ورسپاره ممکن دا هم له منځه لاړ شي. دا خو په ښکاره ډول بیا داسې کېږي چې لکه طالبان چې په خپل لاس باندې خپل هېواد نور هم نوموړی افغانستان خرابولو ته دغه کې کله چې یو نظام یا کوم نظام چې دی د بل هېواد په ویناو سره خپل د هېواد مخې طبیعي هغه نظام هېڅکله پیدا نه پاتې کېږي او په دې هم نه پوهېږي بیا چې په چا سره په کوم مواردو کې تعهد وکړي. نو کله چې افغانستان نوموړي طالبان چې ورکې خپل نظام وسلو نظام پکې موجود دی دوی د پاکستان په ویناو سره که چېرته دا همداسې خپل خبرو خپلو کارونو ته پالیسیو ته دا ادامه ورکړي ممکن چې امریکا خپل کومه مرسته چې ورسره د نړۍ اراده یې کړې دا یا کومه مرسته چې ورسره کومې ډلې چې جوړوي ممکن دا هم ورسره خلاص واخلي، ځکه چې دغه نوموړی یو هېواد چې کوم نظام جوړوي دا باید خپل په خپلو پښو باندې ولاړ اوسي، نه دا چې د بل هېواد ملاتړ په وینا سره د خپل د هېواد هر څه مخې ته بیایه. نو دا خو یو ډول غیر قانوني غیر اصولي کار دی چې ته د بل چا په وینا سره د ښځو په انجونو د ښځو باندې د مکاتب او پوهنتونونه بندوه، نو ممکن چې امریکا په دغه مورد کې ورسره هېڅ کوم تعهد بیا ونه کړي.
مننه آغلی فضلی. آغلی سحر، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس ویلی دی چې پر ښځو او په تیره بیا پر نجونو باندې د بندیزونه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او امریکا به پر طالبانو د فشار په راوستلو سره هڅه وکړي چې دا پریکړه لغوه سي. ستاسو په نظر امریکا څنګه پر طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟
که چېرته مثلا امریکا وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، یو دا چې د رسمیت پیژندلو هغه ده چې دوی د هېڅ کلم په رسمیت نه پیژني، ځکه د طالبانو ټول هدف دا دی، اصلي هدف یې دا دی چې دوی باید په امریکا که چېرته امریکا نن وغواړي طالبان په رسمیت وپېژندل شي یا وپېژني ټوله نړۍ دې ته آماده ده چې په رسمیت وپېژني، او د طالبانو یوازنی هدف هم دا دی چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، ځکه یې خو د ښځو موضوعات ډېر کلک نیولي او هر محدودیت چې لګول کېږي په ښځو باندې دوی لګوي او دوی پوهېږي په دې باندې چې نړیواله ټولنه امریکا او همدارنګه دې ته ورته نور ټول هېوادونه چې دي دوی د ښځو د حقونو تامینول غواړي. نو که چېرته امریکا یا مثلا نړیواله ټولنه غواړي چې په طالبان باندې فشار راولي، دوی د هیڅ کله دا هڅه نه کوي. زما په نظر باندې دوی په رسمیت نه پیژني، ځکه دا یو ښه لاره د دې لپاره چې دوی د ښځو حقونو غوښتونکي دي او همدا نارې دا وهي چې موږ د ښځو حقونه غواړو. همدغه لاره دې ونیسي، همدغه لاره دې تعقیبه کړي او همدغه موضوع دوی کلکه کړي، پس د هغې نه بیا طالبان دې ته مجبوریږي چې نور نړیواله ټولنه دې ته آماده ده چې موږ په رسمیت وپیژندي. نو هغوی بیا یو څه به په دغه موضوع کې دوی خوشبیني وښيي، یو څه به راسست شي تر څو وکولی شي د ښځو کوم حقونه چې دي، تر ټولو مهم د تعلیم حق دی، هغه باید ورته ورکړل شي. نو زه فکر کوم تر ټولو ښه لاره به همدا وي.
مننه آغلی الکوزی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په خپلو خبرو کې ویلي و چې د اسلامي همکاري سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوی د راتلونکي مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ سي او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه پلاوی چې افغانستان ته به ولاړ سي او د اسلامي همکاري سازمان استازی به پکښې ګډون کوي، د دې نورو غونډو په پرتله به څومره توپیر ولري؟ ستاسو په نظر دا به څومره اغیزمن وي چې ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو چارواکو له طالبانو سره خبرې کړې دي، دغه دوی غونډې به څومره، دا دوه پلاوی به څومره تغییر راولي؟ آیا کوم فرق به راولي کنه؟
موږ ډیر دې ته خوشبینه یاستو، ډېر ورته خوشبینه یاستو، ځکه چې موږ د مارچ میاشتې ته ډېر خوشبینه یاستو چې دوی راځي. زموږ امید او توقع دا ده چې کېدای شي طالبان یې ومني، او الله پاک دې کړي چې طالبان یې ومني. خو طالبانو زما په نظر باندې، زما خپل هغه شخصي کوم نظر چې دم دوی د جمهوریت په وخت کې تاسو ته معلومه ده، دوی ډېرې وعدې وکړې خو په خپلو وعدو باندې وفا ونه کړه. دوی ویلي چې موږ به د ښځو تعلیم، د ښځو د حقوقو مخالف نه یاستو. بیا هم چې طالبان کله راغله، اول نه تر شپږمه پورې دوی د مکاتبو مخنیوی وکړ، صرف د نجونو دپاره البته. نو بیا هم خلکو دونه مخالفت ونه کاوه، ځکه دوی ویلي چې موږ غواړو هغوی ته یو مناسب پلان جوړ کړو، یوه طرحه جوړ کړو، مکاتب بېرته شروع کوو. نو خواږې دوی د دوی په دې پلان او طرحې باندې کار کوو چې د پوهنتونونو مخه څنګه ونیسي. نو په خوا کې د نجونو د تعلیم د تحصیل حق یې ورنه واخیسته. نو دغه د مارچ میاشتې دغه کوم میټینګ چې د دې ته موږ چې د طالبانو سره کېږي، د ملګرو ملتونو د سازمان او طالبان تر منځ کېږي، دې ته موږ ډېر خوشبینه یاستو چې کېدای شي طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. نو امید الله ته لرو چې طالبان د خپلو نظرونو نه واوړي. خو بیا هم هغه زه کوم کوم شخصي نظر دي لرمه، طالبان هېڅکله د دې فیصلې نه تېرېدونکي نه دي چې دوی د نجونو حق ورته ورکړي. دوی د نجونو په خلاف باندې دي او دوی ته دا یو سیاسي لوبه ده، او د دې نه په استفادې دوی ډېرو غټو پلانونو ته ځان رسوي. نو الله پاک دې وکړي چې د نجونو حق خلق نه شي او دا یو سیاسي غونډه نه شي، یو سیاسي لوبه نه شي. د موږ او تاسو نجونو مظلومې دي چې د دوی د تعلیم حق ورنه وانخیستل شي.
مننه آغلی روحیه فضلی. ستاسو په نظر دغه د راتلونکو مارچ میاشتې کې چې دوه دانې د اسلامي همکاري سازمان د استازو دوه پلاوی افغانستان ته په ولاړ سي، تاسو له دې غونډو څخه څه تمه لرئ د یو افغان ښځې په توګه؟
دا چې طالبان وایي چې په انجونې په حجاب نه کوم پانتونونه چې بند کړل او مکاتب دروازې چې بند کړلې، دوی دا دلایل چې که څه هم معقول نه ول وړاندې کړل چې د حجاب نه مراتول اخلاقي فساد موجود و، دې لپاره دا یو بهترینه ممکن بهترینه غونډه کېدلی شي، ځکه چې هلته کوم اسلامي همکاران چې کوم راځي دې لپاره کېدای شي داسې معقول دلیلونه ورته وړاندې کړي چې کوم فساد که چېرته واقعا هم اول خو شتون نه لرلو په پوهنتونونو او په مکاتبو کې، ځکه چې هلته رسمي ځای دی او داسې فساد لپاره کومه زمینه مساعده نه وه. که چېرته بیا هم د دوی په وینا سره داسې کوم څه ول، نو دوی ته به دا معلومه شي چې په که چېرته واوسي هم، نو دې لپاره نورې لارې شته، چې دا نورې لارې هم شته چې دوی د دې هر څه مخه ونیول شي. خود دوی ممکن هغه دوه پلاو طرف چې کوم دی هغه اورلار شي دوی تقنعات ورکړي چې کچې ته واقعا هم ستاسې هدف دا او چې دغه فساد یا دغه کوم څه چې تاسې دلایل وړاندې کړي د مکاتب او د پرسنل بندولو لپاره کچې ته واقعا هم دا خبره وسي نو دغې لپاره نورې لارې چارې شته چې تاسې به ښوونیسئ. که څه هم هېڅ د افغانستان کې داسې زمینه نه ده مساعده شوې، هېڅ کوم مکتب، هېڅ کوم پوهنتون که خصوصي دی که دولتي دی چې په دا ډول کوم دلیلونه چې د حجاب د موردو یادونه کړې ده او همدارنګه د اخلاقي فسادو یادونه دوی کړې ده، دا اصلا زمینه نه شته دی. خو دوی دلایل وړاندې کوي چې د په دغه اساس باندې مونږ دا مکاتب بند کړل تر څو د دغې اخلاقي فساد څخه مونږ مخنیوی وکړو. خو کېدای شي چې دغه کومه غونډه دا دی ته مونږ ډېر په واقعیا هم هیله من یو چې کېدای شي چې داسې یو څه تغیر د دوی اراده او کوم پالیسي چې دوی لري ممکن چې یو څه تغیر پسې راشي، خو تر زیاته حده پورې دوی چې دی کوم هغه تیاره ذهنیت چې کوم لري نو خدای دې وکړي چې دوی هغه تغیر شي د دې سره او هغه کوم دواړه لوري چې کوم دي هغوی ورته داسې یو دلایل او داسې معقول څه وړاندې کړي چې دوی خپل دې پرېکړې څخه تېر شي.
ډېره مننه آغلې نفیسه سحر، ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې که د افغان ښځو څخه مشوره وسي چې د دوی غوښتنې لکه یو دوه درې څلور دومره یا د دوی عمده غوښتنې څه دي له طالبانو څخه چې دوی ته کوم مسایل مطرح دي، کومې ستونزې ورسره مخامخ دي چې هغه باید حل سي، ستاسو په نظر افغان ښځې به دغو استازو ته څه ووایي؟
زه فکر کوم چې زمونږ د وطن د روښانه راتلونکي لپاره د ځوان نسل په سالمه روزنه او ښوونه کې دی که نه، یعنی چې موږ کوم هغه د وطن راتلونکی یا پرمختګ وینو هغه د ځوان نسل په تعلیم کې ده، په زده کړه کې دی، چې دا د ټولو ښځو غوښتنه ده. زما په نظر زه فکر کوم چې ځکه زه خپله یوه ښځه یم او دا غواړم چې زما د ټولنې یوه ښځه دي هغه درس ووایي، هغه د تعلیم وکړي، هغه د خپل حقونو څخه برخمنه شي، ځکه د نجونو تعلیم څو ځله د هلکانو له تعلیم څخه ګټور دی. که د ورځې شل کانالونه او بندونه هم پرانیزئ تر هغو مو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې وي، هېڅکله به دغه ولس یا دغه 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 د افغانستان کوم نسل چې ده هېڅکله به اسلامي امارت ته د یو نظام په سترګه ونه ګوري. همدارنګه اوسنیو حاکمانو ته باید یادونه وکړو، لکه څرنګه چې یو کور بې ښځې نیمګړی دی، همداسې یوه ټولنه هم د ښځې له نشتون څخه نیمګړې ده. د ټولو ښځو غوښتنه همدا ده چې دوی ته باید په دولت کې د کار حق ورکړل شي، د زده کړې حق ورکړل شي، د تحصیل حق ورکړل شي، ځکه دا 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 ټولنه بې ښځې نیمګړې ده او نشي کېدلی چې بې ښځې دغه ټولنه مخته لاړه شي. نو خدای دې وکړي چې طالب چارواکي دا درک کړي او طالب چارواکي هغه کوم خپلې غوښتنې چې لري له هغوی څخه تېر شي او دغه ښځو ته چې دوی په تېرو څلوېښتو کلونو کې باید زه ووایم چې دوی تعلیم وکړه، زده کړې وکړي، دوی شپه ورځ خپله یوه کړه، سره له دې چې موږ په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه ډیر زیات لرو، ولې دوی بیا هم د هغه زنځیرونه هغه کړۍ دوی ماتې کړې، مګر دوی لاړه درس یې وویل، تعلیم یې وکړ او دوی خپلو هغه هیلو ته ځانونه ورسول. ولې متاسفانه چې یو ځل بیا د دې اسلامي امارت په راتلو سره، باید د طالبانو په راتلو سره، د دوی هغه ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. زه په خپله باید یادونه وکړم چې زه په خپله په ننګرهار کې او همدارنګه په کابل کې څو ټولګي ما جوړ کړي دي د ښځو لپاره، هغه خویندې چې هغوی د شپږم ټولګي پورته دوی ته نور اجازه نه وه چې دوی درس ته لاړې شي یا مکاتبو یا ښوونځیو ته لاړې شي، ما په خپل څو ټولګي ورته جوړ کړي دي په ننګرهار او په کابل کې، چې هغوی ته مې استادان نیولي دي چې هغوی په ډېر کم معاش باندې یا په ډېرو کمو پیسو باندې دوی هغوی ته درس ورکوي او د شپږم ټولګي نه پورته دوی ورته کتابونه اخیستې دي او هغه ورته هره ورځ دوی په خپل وخت باندې راځي. خو سره د دې دومره محدودیتونو بیا هم چې مشکلات ډېر زیات وو، هره ورځ دوی ته تهدیدونه وو، ولې بیا هم دوی خپلو درس ته په ډېره مینه راځي او دوی غواړي چې دوام ورکړي ورته. زما ام دومره واسه کېدله چې زمې د خپل خويند لپاره وکم د اتلون کې لپاره مزه دا غواړم خدا د دولت مسولیت دی دا د دولت واجب ده چې دوی باید خپل ولست د ذکر حق ورکی د تعلیم زمينه ورته مساعده کی دا د خلکو کار نه دی ولی سره دې بیا هم یعنی یو خزه دی وی خزه په در باندې ډیر خپويږي مثلا په افغانستان کې تاسو وکتل چې ډیر انجونې بیچارهګانی په پسترو سترګو لپهنتون څخه شړل سوی له مکاتب له دروازو څخه و شړل سوی مګر زه دا درک لرم زه د وی خور په در باندې ډیره خپويږم دا اوس په خپل حق باندې پويږم چې زه په اسلام کې زه په قانون کې کوم حق لرم دغه سی یو خزه یو جلی چې سبا ورځ د دې افغانستان راتلون کې د دوی پلاس کې دا هغه خپل ټول حقونه باندې پويږي او زما وړاندې زاده چې نور دې دغه بندیزونه دغه څه محدودیتونه چې دوی لګولې دي دا د نور ایسته کې د ښځو پر وړاندې دوی ته د حق ورکي هم په دولت کې هم په کار کې هم په تعلیم کې هم په هر برخه کې دوی ته حق ورکي په څو دوی وکولای شي چې د اسلام د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې د خدای او د رسول پر وړاندې مخکې او چې جل جلاله چې خپل رسول صلی الله علیه وسلم ته کوم امر کړی چې اقرا یا تاسو ولوله دوی ته هم باید دغه حق ورکړي.
مننه ډیر اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت پای ته رسیدل ل خپل دروسرو ملمنو اغلی نفیسه سهار خاطر الکوزی او روحیه فضلی څخه په ډیر مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ದಿಲೇವ نظر زولن راوڑا تدبل چایا بل چان تدد ماتے وادے راوڑا دتا ماتے